السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر برید شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج چې انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې ته کول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکي امکان نه لري. لکتر لګه 12 کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بلورتا ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC نن سه شنبه د دسمبر په 24مه نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپۍ مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټول سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټول سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلو به د مارچ په 9مه نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بی ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محروم میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان پر تګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلي؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. د چارو یو شمېر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جلیلانو په لاس کې دی کنه. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلات ته هغه به راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جلیلان کې مرکب کړي به اوس هم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. نن د دسمبر 24مه په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بل ورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپلو کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده، ازادي راډیو ته وویل:
شخص خودم من یتیم در دوشم است.
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را نه اخیستل شوې ده. په تیرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی، ډېرې مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپله اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړي. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویښه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نداشتیم.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړې وروسته وزګار شوې، د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتک سره چې تقریبا 3-4 کال کېږي چې د ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو د ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی او ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوښتل. دا چې دغو بندیزونو عملاً په افغانستان کې څه اغیز درلودلې دي، د ښځو په ژوند او چارو څه اغیز کړی، په همدې اړه مې د ښځو د فعال نظیفې احمد شاهي نظر پوښتلی دی.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایران یم چې زه ستا به وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یوې پوهېږي وا توره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا په خپلو خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپۍ وګټي، هغه ته یو ویاړ وي کنه. هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره چاپیر کو محل وی چاپیریال کی چجون کی وی، هغه هم ورسره کامیابی او پرمختګ تزي. خو له بل مرغانو په یوه مچ دودي هدف دسته وی. دا د 2 کال وو شو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بند ک، تر څنګه هغه مرمن چې په UN یا خارجي موسسو کې کار کول، هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند ک. ورځ په دې دوه سره د ثپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بند ک.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهره دوی وایي چې دوی د شرایطو پر رامنځته کولو باندې غور کوي، خو دغه 3.5 کاله وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم نه دي. څه اغیز کړی دی عمل ان تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو اغیز څه ډول ارزوي؟ څه اغیز کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډېر زیاته هغه مېرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس فیلو په پانتون کې وو مونږ سره، ډېر زیات مېرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه مېرمنې چې د کور سرپرست وو اوس مهال هم وي، خو هغه بیا وخت په تېرېدو سره خپل هغه بدې ورځې تېروي. خو ډېر زیات هغه مېرمنې چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور او کورنۍ زید نمبر کا چې پاکستان شو چې ایران شو، اوس مهال ډېر زیات هغه مېرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره، بس وایو مونږ اوس له وطنه چې چېرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف به دا وي چې مثلا مونږ د شریعت له لارې مخته ځو، کلک په شریعت کې په اسلام کې ښځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان اولس خاموش دی په دې معنا نه چې کوم حاکمیت او دوی چلوي، بس هغوی اومني، خو وس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورټ کړي. هر یو کورنۍ خپل ورځنۍ خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي که ښځینه وي. اوس افغانستان داسې حالت سره مخامخ شي، او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د خزو فعال نظیفه احمد شاهی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویشت ساعته.
د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې د یو شمېر غړیو سره کتلي. دا چې څه سره ویلي دي او د دې خبرو تر هدف څه کېدلی شي، کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له یو پلاوی سره پرون دوشنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ده په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده. دغه پاکستاني چارواکو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو موضوعاتو اړوند ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په خپل ایکس پاڼه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان دغه شان په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدنې خبره کړې او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې شوې دي. دا پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر ناندرۍ زیاتې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفې وسله والې ډلې ټي ټي پي ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حمله له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوځ وخت نه وخت ډیوران کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. ټي ټي پي ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي او د دې خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهره داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټکوایی کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی سفر د پاکستان د لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
دا ضرورت لري چې د شوخی چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو،
کم از کم د شی ونمود کی پس طالبانو ته ضرورت زیات وو ځکه چې هغه چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزاران دي هغه دې ضرورت لرو چې د شی وخی چې هغه خو مستقل خلک دي پاکستان ته دې ضرورت وو ځکه چې طالبان به ډېر داسې کارونه کوي چې دوی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي ټي ټي پي او طالبان کله بیل وو افغان سیاست چې دی دا خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا به اوس جنرالان کوي محکم کړي به اوس هم کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي یوسفزای بیا وایي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته سوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسي خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی یوسفزای وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته سوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چې د افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري یا نو طالبان حتی ځینو موقعو کې دوی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډارېږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونښي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاو
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطینی حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هانیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هانیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په اسرائیلو حملې کړې دي په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه 14 تنه اسرائیلیان ټپیان کړل اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور راخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاص شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند وه چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا شوي او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافرو او موټر چلوونکو له ازادي راډیو سره د دغو ستونزو کیسې کړي چې تفصیلي لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لاره د جدي په څلورمه د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړې او لوی مسافر وړونکي موټرې پرې هر ورځ له دواړو خواوو تګ راتګ کولای شي. هغه زیاته کړې چې بار وړونکو موټرو ته په وار سره یوه ورځ له شمال څخه سویل او یوه ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافر وړونکو بسونو او بار وړونکو موټرو پر مخ له 14 ورځو راهیسې تړل شوی وه. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافر وړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لاره یوه له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه 10 ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمېر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندېدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافر وړونکي موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندېدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولی دی.
په دو اونیو کې چې دا لاره تړل شوې وه او بدیل سړک یخ وهلی وو مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافر وړونکو موټرو ډیره کرایه اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایه کړي وو. په اصل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایه اخلو، آن کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لویو مسافر وړونکو موټرو لپاره لاره پرانستل شوه او موږ دیو رر زیتا په تامه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ شاته سیټ ونیو او له یوې خوا موږ 5000 کرایه ورکړه.
که څه هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې د چارو د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لویې لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکي متي الله ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن بې په ورځ یې په دې لاره سفر کړی. د سالنګ لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې که څه هم طالبانو ادعا کړې چې دا لویه لار به په بشپړه توګه ورغوي، خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه وه هغه شان رغونه نه ده شوې او د دې لارې لویه برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواښ سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا 1 متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي وایي سندلی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلیو بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنې بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 او 500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډبلې خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ چې دي هغه د ورځې لاس 15 په شلو پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګیو څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سري وزبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیه لري او دا میخ والا جلا بیه لري. نو دغه میخ والا چې دي دا په ریټ کې سار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو، معنی نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالیو څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سري وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپین ژری اوسېدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا در اوسه پورې، اوس خو بیا وخت اصري سو دا ګیسونه پیدا شول. پخوا به اورو غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخېستې په یو پیاله کې د بیبي ورسره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس فعلاً چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیر ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر راټولې کړې مېلمانه راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وس نه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا انګټي وس نه لرو، خو نو ډېر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګف شپ سبب هم ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ هیله ده د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس 40-45 متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسېدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدې تر پورې چارواکو ورسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلي اوسېدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته ووایې چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې مو کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د تاندې